کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې راتلونکي ساعت ولایت په ولایت خبرونه ته ځنګړې سوې دي، چې په دې کې به دا اونۍ پر ننګرهار ولایت باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ او په دې اړه خپل نظر وړاندې کړئ. د خبرونه وروسته زما همکار عصمت سارون درته وړاندې کوي، او دغه ورځ په دري خبرونه کې به د پنجشیر پر ولایت باندې وغږیږو. خو تر هر څه د مخه به زه فریبا زهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در وورو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله، او پاکستاني پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه بمې برید کې درې تنه وژل سوي او تر 15 ډېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د پنجشیر په خین جولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې له کبله لسګونه کورونه وران سوي او یو شمېر کسان مړه سوي دي، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
واقعا یک حادثه بسیار هولناک و
مدهشی است که تلفات واقعا یو ویرونکې پیښه ده چې تلفات متثبت نه سوکړی. درې سوه کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي او 200 نورو ته زیان رسېدلی دی. سلګونه جریب مځکې، زرګونه د توت ونې او دغه راز ډېری غیر مثمرې ونې له منځه تللې دي. د پنجشیر د والي مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کېږي، او له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د مځکې د بیا ښویدنې امکانات وارزوي. دغه ورځ د پنجشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر نجم الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمېرو له مخې په دې پېښه کې 14 تنه وژل سوي دي، خو لا هم د دې پېښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیقه شمېره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دې پېښې ډېر خواشینی کړی دی، او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لازم مرستې ژر تر ژره پنجشیر ته ورسوي. د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندان تېره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت ښه سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرامي چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې او محاصره دي وژغوري.
پینزه استقالاتو که دیر اساسی باید کارونوشی چی یو ده اماغ جملو نداده چی تامین ده امنیت به حق لن کم پلانون شدوی لری امنیت او دایره ده امنیتی ده خپل مرکز ده امکود باید دوی براخه دوی مغاول سوالگانو که چه تهدید پورت ده که خاص و روزگان ده که چارچینو ده که چنارچو ده که دیراو ده پلارچول ده تصفیبی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی زربو.
د محل د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې محاصره کړې دي. په همدې حال کې د ولایتي شورا مسؤلین بیا د دفاع وزیر د سفر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له کبله دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 منټې پورې پکښې فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پرېکړې هرکلی وکړ او وایي دغه مسله کولی شي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي. څه موږ غزه د راډیو اوري. پاکستانی پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه بمي برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 ډېر ټپیان دي. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له بریده روغ وتلی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دا پېښه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ یوه ځانمرګې برید کوونکي د عوامي نېشنل ګوند په یوه انتخاباتي کمپاین کې برید وکړ او شاوخوا شل تنه پکښې ووژل شول، تر شپېتو ډېر ټپیان شول. د بریده سمال سوي چې ټاکل سوي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې د مالی فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم سوي دي پاکستان ته ستنسي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونو پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل سوي دي او د لاهور هوایي ډګر ته تللې لارې تړل سوي دي. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویل روسیه یې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. د ارجنټاین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا علي اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې په لاس لرلو تورن دی. علي اکبر ولایتي چې دا مهال د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهي لوړ پوړی سلاکار دی، د پنځمې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې وو او ټاکل شوی چې نن له روسیې څخه چین تولارسي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو څخه د خپلې غوښتنې د ځواب تمه لري او له چین څخه هم د علي اکبر ولایتي د نیولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. نن مو د خبرونې ننګرهار ته ځنګړې کړې ده. په ورستیو کې په دې ولایت کې پرله پسې خونړۍ حملې کیږي. داسې ښکاري چې د اکثرو حملو هدف له تعلیم او زده کړو څخه د ننګرهار د خلکو راګرځول وي. د تیر جون په لومړیو کې داعش ډلې په ننګرهار کې د نجونو ښوونځیو ته خبرداری ورکړ چې له کبله د نجونو اتیا ښوونځي بند شول. ورپسې د ننګرهار د غنیخیلو د نجونو په ښوونځي کې چاودنه وشوه. له دې پیښې لا یوه اونۍ نه وه پوره شوې چې د ننګرهار د پوهنې پر ریاست ډله ییز برید وشو چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. تر دې مخکې په چپرهار ولسوالۍ کې چاودنې له 12 ملکیانو ژوند واخیست. د اختر په ورځ په غازی امان الله خان مینه کې په انتحاري چاودنه کې چې د اختر لمانځونکو په منځ کې وشوه لږ تر لږه شپږ ویشتنه ووژل شول. د جولای په لومړۍ نیټه ننګرهار ته د ولسمشر غني له سفر سره په یو وخت په یو بل خونړي برید کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول چې اکثره سیکان او هندوان ول. د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پوهنې پر شاري مدیریت په ډله ییز برید کې یو شتنه ووژل شول. د ننګرهار پر مستوفیت د کرکټ پر میدان او ګڼو نورو سیمو هم بریدونه وشول چې د ټولو له یادونې دلته ډډه کوو. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په ننګرهار کې دا ډول حملې زیاتې شوي او د اکثرو هدف هم ملکي ځایونه وي. ولې په ننګرهار کې له ښوونځیو سره په ځانګړي ډول زیاته دښمني کیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼی او د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبی الله ازمری. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سر له اوسه د افغان بي سیم د 1300 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. همداراز د سکایپ له طریقې به هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د ویب د سکایپ پته ده. لومړی خوګیاڼی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په ننګرهار کې ولې په وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي، علت یې څه دی؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درانه مشر زمری صاحب او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې د ولایتي ادارې په استازیتوب د وروستیو ټولو پیښو قربانیانو کورنیو ته د تسلیت او ټپیان ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکم. متاسفانه چې په وروستیو کې داعش تورستانو چې دوی په ولسوالیو کې تر ډېره کچه وځپل شول، دوی هڅه وکړه چې زموږ عامه ځایونه او په ځانګړي ډول د پوهنې ادارې چې ننګرهار د علم او ادب کور یادیږي او د ننګرهار ولسونه پر دې سخت تر دېږي چې د علم او پوهې په برخه کې دوی لسونو سره مخامخ کېږي، دغه ډول زیونه په نخ کې کته هم روسي په هني په ادارو چې کم پیخ تر سره کړي زموږ اطلاعات په لومړی کې ډیر دقیق و دوی هڅه کوله چې د کانکور په ازموینې بهیر باندې روسي پیخ تر سره کړي مالته زموږ امنیت د برجدي ونیول شو اما متاسفانه دوی په لړمحالي موده کې خپل تاکتیک ته تحول ورکوي او په جلال آباد ښار کې د پوهنې په مدیریت باندې برید ترسره کوي. د ولسونو هغه نیوکه چې باید حکومت ورته بشپړ تدابیر ونیسي موږ پر ځای بولو، اما متاسفانه هغه ډول تشکیلات چې اړتیا ده د نګرهار خوندي امنیت لپاره لا هم موږ په واک کې نه لرو. احتمال داسې دی چې نږدې راتلونکي میاشت کې د نګرهار لپاره منظور شوی تشکیل چې خصوصا جلال آباد ښار کې به وزیات برخې واوسیږي دا منظور شي او عملا ورته پولیس او نور امنیتي ځواکونه جذب شي. د دې تر څنګ درې ټوله د سیمه ییزې اردو امنیتیانو هم جذب شوي دي، عملا دوی مرکز ته د روزنې په موخه استول شوي دي. دا به هم زموږ سره د تشکیل په زیاتوالي کې او د امنیت په خوندیتوب کې ډیره مرسته وکړي. موږ دوه ډوله مسؤلیتونه لرو، یو مسؤلیت د حکومت دی چې ما مخکې یادونه وکړل چې د خلکو انتقاد بالکل پر ځای دی په ولایتي ادارې، ولې زموږ ستونزه همدا ده چې دښمن له هر ډول تکتیکو څخه استفاده کوي، هر ډول فریب څخه استفاده کوي او په هغه ډول چې باید موږ په پرتو کې تدابیر ونیسو موږ ځینې تشکیلاتي ستونزې لرو. ولې د ولس هم مسؤلیت جوړي چې دوی هم په خپلو برخو کې همکاري وکړي، هغه ډول چې د راپور ورکونې برخه ده یا د همکاري برخه ده دوی پکې همکار وسیږي.
ډیر زیاته مننه کورودان خوګیانی صاحب. د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی شاخل زبی الله زمری هم د ټلیفون لارې را سره د زمری صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر په ننګرهار کې په ورستیو کې ولې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري حملې زیاتې شوې دي او ولې د دغو اکثرو حملو هدف تعلیمي مرکزونه وي، ښوونځي وي، زده کوونکي وي یا ښوونکي وي؟
مننه سروان صاحب تاسو ویان صاحب ته ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوله خبره خدا ده چې دا پوښتنه باید دښمن او تاسو باید د مخالفین نه دا پوښتنه وکړي چې ولې تاسو تعلیمي ادارات او مراکز تر ګواښ لاندې نیسئ او تهدیدوي. یو خو سره دې زه د افغان په توګه وایم، افغانستان زموږ تاسو د ټولو افغانانو شریک کور دی او دښمن هغه حرکتونه کوي چې دوی موږ د تباهۍ کندې ته او د نابودۍ کندې ته او د تیارو کندې ته وغورځوي. نو دوی فوکس کوي چې د معرف دروازې د شاګردانو په مخ او د هېوادوالو پر مخ وتړل شي، موږ نور هم شاته پاتې کېږو او تلاش خواته به ځو. افغانان بیا دې ته دې بهال شي چې موږ پنجابیانو ته اړتیا پیدا کړو، ضرورت پیدا کړو، موږ د دوی باداري ومنو. دا د دوی اهداف دی خو الحمدلله زموږ افغانان او زمون خاصتا وسلوال پوځو زمون امنیتي او کشي او دفاعي قواوې همیشه دښمن ته رحمتون کې ځوابونه ورکړي دي او دوی د نابودۍ او د ناکامۍ سره مخامخ کړي. دښمن خپل جنگي تاکتیکونه ته تغییر ورکړي دي په وځ دي چې دوی د بالا او چینو کوټ نه ځان کې زمون د قواو سره وجنګيږي. دوی د داخل د خار کې خپل کارمرکي ادارات لکه مسؤلیت او د زمون احسنو د سکان افغانان چې دوی ترګه تدیر دي رحمو ظالمانه دو باندې هغه یو وژلو هم دا شان د من معرف پر ادارې باندې تیر ورځ دی جو کو دې خطه کې کړو. موږ ساده چې دا حزم د افغان په توګه د خپل نظام هم ناتل کوم د خپل حکومت هم دلته په څو برخو کې موږ مشکل لري. یو هم د بخه ضعف د مدیریتي موږ لرو، بل د پرسنل کمبود دی یا د تشکیل لګواله ده. په درېیم برخه کې زما په تحلیل باندې چې دښمن دلته په خارجو کې نفوذ کړی ده، د دې د نفوذ د مخنیوي لپاره یا قاطع اراده نشته یا قاطع مدیریت نشته او یا دا توانمندي دوی نه لري چې دښمن له منځه یوسي. نو دغه یو عامل دی چې دوی په اکثره اوقاتو کې او خاصتا په دې ټول د روزې د مبارکې میاشتې نه راپه دی خوا تر اوسه موږ د اتلسو پیښو شاهدانو چې په هر پیښه کې تر شلو اتلسو یولسو دوه درې پنځه شاهدان موږ ټول کړو چې څو سوه یوازې موږ زخمیان لرو. دا نو د ادارې د ناکامۍ پورې دلالت کوي، دا د ادارې د ضعف پورې اړه لري. او دا پوښتنه به دولتي اداره او خاصتا جناب والی صاحب د دې ځواب کې چې اداره ولې دولت دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. خو ګڼې صاحب تاسو ته وایست هغه خبرې در سره تایید کړه چې تشکیلات کم دي، د امنیتي ځواکونو شمیر کم دی، لیکن دا هم ورسره وویل ښاغلی زمری چې قاطع مدیریت نشته یا اراده نشته، ځکه د دولت وسله والو مخالفینو په ښارونو کې نفوذ کړی دی، په جلال آباد کې نفوذ کړی دی. څه وایست تاسو؟
مننه. متاسفانه چې جلال آباد ښار اوس د پخوا په څیر ښار نه دی، دا ښار له ګڼې ګوڼې ډک دی. هغه څه چې په ولایت مقام پورې تړلو، خصوصا جناب والی صاحب پورې تړلي وه، هغه یو څه برخه اقدامات شوي دي، ولې نور اقدامات هم تر کار لاندې دي. زه غواړم چې څو موضوعات ته اشاره وکړم چې په لومړي قدم کې یو څلوېښت امنیتي منصبینو تحولات، دا د جناب زمری صاحب او د ننګرهار د ټولو ولسونو غوښتنه وه چې باید اساسي تغییر زموږ د امنیت قوماندانۍ په پولیسو کې رامنځته شي. دا تغییر په همدې روژې نه وروسته رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ په جلال آباد ښار کې د ګډو ځواکونو یوه قطعه چې اوس مهال په د ننګرهار پوهنتون په امنیتي برخه باندې مصروفه ده، دا یو ګډه قطعه جوړه شوه چې د ملي اردو د دې رهبري کوي. د خپل په جلال آباد ښار کې د هر ډول پیښو مخنیوي لپاره دوی رسیدګي کوي. د دې تر څنګ د ملي اردو په مشرۍ باندې څلور دروازو لپاره منصبین وټاکل شول، ولې متاسفانه موږ هغه ډول امکانات چې په دروازو کې دوی استوګنې خاطر ولرو تر اوسه نه دي برابر کړي. دا دوی د ورځې زی پلټنې کوي د ملي اردو منصبین د شپې بیرته خپلو قرارګاو ته ځي. موږ هڅه کوو چې د دې لپاره سلري شاته سهولتونه برابر کړو تر څو دوی خپلې پلټنې وکړي. موږ هم مهاله د جلال آباد ښار د حوزو او د ناحیو مسؤلین او د ګذر وکیلانو سره خبرې اترې کړي دي، څو ناستې مو کړي دي تر څو په ناحیو کې د استوګنو د شهرت بشپړ شهرت هویت په اړه موږ معلومات ولرو، پوهیږو چې په کومه سیمه کې څوک اوسیږي. دا به هم د نامنۍ د رامنځته کېدو په مخنیوي کې زموږ سره همکاري وکړي. همداراز موږ د مارکیټونو د اصنافو نورو برخو سره هم ناستې کړي چې په جلال آباد ښار کې دوی د خپلو مارکیټونو لپاره د خوندي امنیت په برخه کې زموږ سره په همغږي یو اقدامات وکړو. امنیتي کمرې نه سبکو په بیلابیلو مارکیټونو او هټیو کې د هغه څه دي چې موږ له اوسني تشکیل سره چې موږ کم تشکیل لرو یو ډول مرسته کولای شي. هغه اقدامات چې ولایتي ادارې پورې مربوط دي تر ډېره کچه شوي دي، ولې اړتیا ډېره زیاته. تاسو وکتل چې د داعش ډله په هسکمینه ولسوالۍ کې ګورګورې سیمه کې زمری صاحب او تاسو ټولو ته معلومات وو، هغه سیمه وه چې داعش پکې له شاوخوا درې کلونو راسې د روزنې مرکزونه درلودل. هلته دوی ډېر مهم پټن ځایونه وه، مهم رهبري وه، همدارس پاچین لرې مربوطاتو کې. په وروستیو عملیاتو کې د هسکې مینې دغه سیمې ټولې د دوی د شتون څخه پاتې شوي دي. دوی رهبري هم هلته وځپل شوه. د دوی یو اقدامات هم همدا دي چې په هغو سیمو کې اوس له ډېرو زیاتو تکتیکونو څخه په استفادې باندې داسې بریدونه ترسره کړي چې زموږ ولس پې زیانمن کېږي. دوی له حکومت سره یو ډول حساسیت پیدا کوي، او لکه څنګه چې زمری صاحب نیوکه وکړه داسې ولس هم نیوکه کوي. خو دغه ټول نیوکو څخه په استفادې باندې موږ په یارونې سره موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه تدابیر چې په وروستیو کې بیا نیول شوي دي، تېره ورځ موږ نظامي جلسه وه، موږ یو لړ تدابیر ونیول چې په دې تدابیرو کې په څلورو دروازو کې به هېڅ هغه وسله والو ته چې هغه زموږ په سیمه ییز پولیسو کې دنده لري او یا هم په سل کوونکو کې دنده لري، دوی به ښار ته نه راځي. تورو خو به پلیټ موټر او غیر قانوني موټر د ګرځېدو په اړه هم تصمیمونه نیول شوی دي. دا تصمیمونه به د پخوانیو تصمیمونو څخه جلا ووسیږي. دا هم هغه اقدامات دي چې د ولایت مقام لور تر سره شوی دي، او موږ هیله من یو چې په دې سره به هم د امنیت په برخه کې څه تحولات راشي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، ښاغلی زمری، له تاسو څخه یوه بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو خپل تاکتیک بدل کړی دی. په لوګر کې هم د دولت وسلوالو مخالفینو، خصوصا طالبانو، ښوونځیو ته په دې خاطر خبرداری ورکړی دی چې د دوی په ضد د عملیات نه کېږي، تر څو چې وایي په محمد اغې او پل علام و نورو سیمو کې د دوی په ضد عملیات کېږي، نو دوی هم ښوونځي نه پرېږدي چې فعالیت ته دوام ورکړي. داسې معلومیږي چې په ننګرهار کې هم د دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د اسانه هدف یعنی ښوونځي او تعلیمي ادارې په نښه کړي. ستاسو په نظر دوی به په دې شکل سره وکولی شي چې دولت دې ته مجبور کړي چې دوی په ضد عملیات ونه کړي، او څه فکر کوي چې د خلکو عکس العمل به څه وي؟
ګوره ګوره، زه تاسو ته خبر کوم ساروان صاحب، دا موږ چې انتقاد کوو، د انتقاد ته مخکې موږ د خپل نظام کوو، انتقاد موږ د اصلاح لپاره کوو او د نظام د تقویت او د پرمختیا لپاره کوو. زاف د مدیریت په دې د ګوره طالبان د دایشیانو د جوزا په 14 تاریخ باندې اعلانې خبره کړه چې موږ ټول مقاصد یا مقاصد موږ تر تحديد لاندې ونیسو. زموږ ولایتي اداره یوازې د دښمنانو د اهدافو د مخنیوي لپاره دا لپاره په ټول ننګرهار کې دوی مقاصد بند کړل. سبا به دا داعش ووایي چې تاسو مانځه ته مه ځئ، موږ به جوړو ته نه ځئ، بل سبا به طالبان یا داعش به وایي چې تاسو د اختر مانځه ته نه ځئ، موږ بهلته نه ځو. دا خو هغه خبرې دي، دلیل ده چې دوی وایي دا کمربندونه او دا قطه او دا ستور شیشې او دوی باندې خو زما ګیره سپینه شو. دا 9 کاله کېږي چې زه چغې وامه. زه وایم چې د دښمن د پلانونو د شندولو، د دفاع کولو، د لمنځولو لپاره باید قاطع اراده موجوده وي. دا چې اوس وخت موږ په سکیورټي کمرو باندې تیر کړو چې سکیورټي کمرې جوړېږي او څلور دروازې بندېږي، دلته په دې داخل د ښار کې دښمن چې د راکټ سره راځي او په مسوسیت چوک کې د مسوسیت باندې حمله کوي، راکټ به اخلي په دې ښار مختلفو استقامتونو باندې راکټ ډزې کوي. دا نو خدا خو په یو ورځ کې نه راځي، دا خو په دوه ورځو کې نه راځي. د دې د لمنځولو لپاره به جدي اقدامات وشي. که موږ وخت په دې تیر کړو چې اوس سکیورټي کمرې لګېږي، اوس موږ دروازې په کنټرول د اردو په لاس کې غورځېدلی دی. اردو قانون د تلاشي کول د اردو وظیفه د دښمن د لمنځولو او د نظام او د حاکمیت نه دفاع کول دی. د امنیت تامین
بله زمره صاحب، خپل موقعیت تغیروي مه چې آواز مو خرابي شي.
نو په دې د دوی وری او جنان صاحب وی دا زمونږ د خلکو د قناعت وړ نه دی. موږ په دې پوهیږو چې پرون د دایشي نو د روزې په مبارک میاشت کې په ننګرهار پوهنتون کې چې د دایشیانو رهبري د همدې ځینه کېدل شو. موږ د خپل قواو او د خپل ادارات هغه کلینې سرسره کوي چې دې قدم دي موږ حمایت کوو، د قدر او د احترام په سترګه ورته ګورو. خو دوی دومره فعالیت نه کوي چې د خلکو قناعت حاصل شي. تاسو پوهیږئ په دې ټول دیو میاشتې چې 14 پیښې او واقعات رامنځته شوي په دې څلوېښت ورځو کې، دا خو زموږ لپاره تباهي ده. ننګرهار په هغه کورنۍ جګړو کې په دغه نام نه حالت کې چې نه جمهور رئیس معلوم، نه وزیر معلوم، جهادي شوراګانې په ټول افغانستان کې وي، هغه وخت ننګرهار د سولې د امن کور و. اوس ننګرهار د جنګ او د جګړې او د وژنې او د افغان وژنې کور دی چې تاسو د روغتون ته لاړ شئ. د روغتون کې دا 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 حالت تاسو وګورئ، تاسو د خپله تاسو دا معلومات کېږي چې څومره ظلم او استبداد په دې ملکي خلکو باندې کېږي، په عام ولس باندې کېږي. د دې کمن داسې یوازې په مطبوعاتي خبرو، په تشریفاتي خبرو او په نمایشي خبرو باندې خلک وغولو. نور خلک دی مجبور دی چې د خپل د ځان د دفاع یو حرکت وکړي، په دغه رقم باندې چې امنیت نه تامینېږي، فساد نه کمیږي، زورواک او مافیا او سوپکمار نه کمیږي، نو خلک دی مجبور کېږي چې لاس په سر شي، لاس په کار شي او خپل امنیت تامین.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ننګرهار د والي ویاند ښاغلی عطاالله خوږیاڼۍ او د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ښاغلی ذبیح الله زمری. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. هیله ده چې ټلیفون را وکړئ او د ننګرهار په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ساعت دو بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د ټلیفون شمیرې د 0999203540، بل شمیره د 0978225، د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بي سیم د 0903 شمیرې له لارې هم لنډ اس ام اس یا پیغام راواستوئ. هیله ده چې پیغام واضح راواستوئ. ډېر پیغامونه اوس هم راغلي دي خو اکثره نه لوستل کېږي ځکه چې نیمګړي دي. اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوئ صاحب.
بله السلام علیکم سروان ستاسو سلام خوګنی صاحب سلام ازمری صاحب سلام احمد کاچون جوګ دمن ولا صاحب
مهرباني جوګ صاحب کور ودان
ډیر مننه کوم. یو نظر دی بلې پښتانه د خوګنی صاحب سلام نظر می دا دی چې واقعنا په ننګرهار کې نور دیش ماته خوړل ده کټالې کډای شي هم کمانډ ور ته ننګرهار کې ماته خوړل ده او عملیات په شته ولا باندې خو د خوګنی صاحب دا پښتانه ده چې سروان سم ته هغه سیمې چې دی نیسی او د شپې په تر راځي خپل کاراګه او هغه په دې دایش راغلي دي او کته عملیات پای ته ورسېږي نو سو یو نه ځنه پر عملیات پای ته ورسېږي هغه سیمې دی په مکمل ډول ورولې شي خدای چې مکمل غټ کاراګه نه ورځي چې هغه وته هغه سیمې وته دي د دې چې کوچنی پوسټي ورځي چې هغه دایش غټ عملیات ورته او پوسټي په هغه غړي کې ویسي نو خو ګڼې څو د پښتنه چې بولي غټ پوسټي هغه غټ کاراګه نه ورځي.
صحیح ډیر مننه قربان. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو د دې ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي ازادي راډیو خبري وکي. مهرباني صاحب.
امره محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او د دنګو د تاسو دواړو ملمنو ته سلام وړاندې کوم. پښتون يم.
مهرباني کوي قاری صاحب پښتون.
تشکر سروان صاحب د نظر په تیریزم دې پښتنې شاس د ملمنو سلام. اوله پښتنو خو می داد د خوګیانی صاحب څخه چې د ننګرهار په ولایت کې هم د شمال په څیر غیر مسول افراد څخه نسله کسته دي څور سره کړی دي چې دا اوس یې موږ سره خو یو کړی دی. او دوم پښتنه می داد په نورو ولایتو کې د خیالي پولیسو د خیالي عسکرو د خیالي سربازو د خیالي انجینر او ډاکټر خبره کوي په ننګرهار کې دغه خبره څخه نسله. موږ درې مو پښتنه می داد د غدایش زمری صاحب پښتنه داد او دغه خلک چې راځي چې دلته انتظار کوي یا انتظار کوي دا خو په اورس کې نه راځي د دغه سره څوک هم کاری کوي فکر نه کوي چې دا ولس هم کاری ورسره کوي. او دغه دایش رچا پروژه دا چا پیدا کړ څنګه راغله زمونږ خلک ډیر پر هویت او فرهنګ بیان خلک و.
صحیح ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو خبري وکي صاحب لطفا یو څه ژر. خیر لکه چې دوی خبرې نه کوي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي ازادي راډیو خبري وکي. دوی هم ټلیفون مشکل لري. خیر اوس بل اوریدونکو تیر شو څو شېبې وروسته به بیا نوبت ورکو. لومړی خو ګڼه سه مهرباني وکي ځواک صاحب وایي چې ځینې سیمې چې امنیتي ځواکونه له داعش څخه تصفیه کوي یا له نورو وسله والو مخالفینو څخه هلته غټې پوستې نه ایجادي شي او بیرته د دولت د وسلوال مخالفینو لاس تلویژي دا همداسې ده خبره.
مننه. د ټولو پاکو شوو سیمو د ساتنې په خاطر باندې اوس په ننګرهار کې د ولسي ځواک د جلب وجذب لړۍ پیل شوې ده او دا د افغانستان په کچه لومړی اقدام به په ننګرهار کې وشي. عملا موږ هغه سیمې چې هلته عملیات ترسره کوو له عملیاتو وړاندې د ساتنې دپاره تدبیر نیول کېږي. تاسو په بټکوټ ولسوالۍ کې وروستي عملیات ګورئ چې ډېر بریلي عملیات او د طالبانو هغه سیمې چې له همدې ځای د ننګرهار په کچه هم مخابراتي او ځینې نور فعالیتونه ترتیبول او د جلال آباد تورخم لوی لاری امنیتی ستونزې زیږولې. دا سیمې د دوی له شتون څخه پاکې شوې او عملا هلته پوستې برابرېږي جوړې شوې دي. ښایي سبا یا بله ورځ هلته سیمه ییز پاسون کوونکي د ملي امنیت ادارې له لوري چې جذب شوي دي په دندو په رسمي ډول وګمارل شي. دوهم موضوع پښتون صاحب یاده کړه چې غیر مسؤول وسلوال په ننګرهار کې هم شتون لري. ولې نه، ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډیر سیاسي مخور او د ملي ولایت شورا زیات غړي هم د نور ولایتونو ته راځي او هم دلته خپل د دې سیمې خلک سره د فعالیت لري ګرځي. د دې په اړه منظم طرحه مرکز ته استول شوې ده، د جلال خان جمهور رئیس سره شریکه شوې ده او د مرکزي ادارې له لوري به یو پراخ تصمیم په دې اړه ونشي. هغه ولایتي ادارې په واک کې دي ان شاء الله تقریبا هم عملا د شنبه ورځ څخه د تیره ورځ نظامي شورا د بریک له مخې اقدامات ترسره کیږي. او خیالي پولیسو په اړه دلته هم ستونزې شته دی. تیره ورځ د نظامي شورا په غونډه کې یو پریکړه دا هم و چې یو کمیسیون ټاکل شوی. دا کمیسیون به د ننګرهار په ولسوالیو کې ځي او هم به د ولسي پاڅون کوونکو په اړه چې ځینې تشویشونه و چې ګوندي څومره ګمارل شوي په هغه تشکیل کې دوی په دندو کې حاضر نه وي، هم درز د سیمریز پولیسو په اړه، هم سرحدي پولیسو، هم نظم ملي پولیسو او ټول هغه امنیتیان چې په ننګرهار کې دندې ترسره کوي هم به د دوی د شمیر په اړه معلومات ترلاسه کړي او هم به تجهیزات او امکانات چې دوی ته پواکي ورکول شوي روښانه معلومات له مسؤلینو سره شریک شي.
بله سلامت اوسه. زمره صاحب که تاسی ده داعش په ارتباط جواب ورکی چه ده اصلا چوک دی ده داعش خلق چه په ننګرهار که فعالیت که وی ده ننګرهار خپل اوسیدون که دی ده بلی سیمی اوسیدون که دی او ده پشتون صاحب ده پشتون بلا برخه ده و چه ده چا پروژه ده ده چا لخواه حمایه کیشی؟ زمره صاحب لکه چی؟ بله صاحب، زما پختنه مو واری دلی؟
استاس پختنه ما واری تاسو از دایش چوک دی؟
بله دایش چوک دی او چوکی ملاتر که بی؟
گوره دایش خو اغا پنریوال اصلا تا چی دایش دوی بغدادی دوی مشه دی داغ دایش دی چی دایش پا قمنده بانده زمان دا افغانانو پا وجلو بانده سفیدی او ځانم ګرم نه غنی او دوی څومره ظلم او جنایات او استبداد چې کول شي د افغانانو د تباہي او د بربادي لپاره د عیسای د خوشاله ول لپاره دوی کې دوی قوي ملاتړ کوونکې هیواد چې د پاکستان دی. په پاکستان کې عیسای د عیسای ترڅنګ د پاکستان فوج دی. دوی د دایشانو ملاتړ دی او ترڅنګ طالبان هم د نظام مخالفین دي. طالبان په څو کټګوري جوړ شوي دي. یو هغه سوری آگاهانه طالبان دي چې هغه د کوم بیرونی هیواد ناتل نه لري او یو هغه طالبان دي لکه ملا هیبت الله او داخله چې مستقیم راغلم د عیسی تر تاثیر لاندې کار کوي. د افغانانو په وژلو باندې هغوی هم تورن دي او افغانان یې وژلي دي او افغانان وژني. نو پر حالت کې چې هر څوک چې د نظام مخالف وي هغه خدای دې وکړي چې په دې داخل د قلمرو د هیواد کې اوسي چې د نظام مخالف وي هغه د دې خاورې او د دې ولس دښمنان دي. د دې په لمنځه وړلو کې د دې په نابودولو کې حکومت مکلفیت لري، ولایتي اداره مکلفیت لري، محلي اداره مکلفیت لري چې د دې پلانونه به دفع کړي، له منځه ویسي او نابود کړي تر څو زموږ خلک په امن فضا کې ژوند وکړي. تاسو په جلال آباد کې تو پوهیږي چې زه دا څه نه ده چې زه د دې نظام مخالف سره یم، زه د دې نظام طرفدار سره یم. دا زموږ خپل نظام دی، زموږ خپل حکومت دی. موږ چې نظر ورکوو په دې خاطر چې دا نظام غښتلی شي، موږ د پردیو د مداخلو نه خلاص شو، موږ د عیسی او د ایران د مداخلو نه خلاص شو، من د روسي او د امریکا د مداخلو نه خلاص دا وطن په خپلواک توګه پر مخ لاړ شو. موږ په خپلو درېګو دلته مشکلات چې موږ ګورو صادقانه حرکتونه یوم نه کوي. امریکایان ته دوی وایي چې موږ د افغانانو د حکومت طرفداران یو، مرستندوی او د دوی دوستان یو. موږ هغه وینم ناراضه یو. دوی په امنیتي او دفاعي تلل کې موږ تر لاسه کړی وته د افغانستان د تمامیت نه، د افغانستان د نظام د تقویه کولو لپاره موږ نسل کېدونکي لزلې او تاسو ګورئ چې په هره هفته کې د پاکستان د خاورې د افغانستان پر خاوره توکي بریدونه کوي. دوی له منځه وینلو موږ سره مرسته ونه کړو، زموږ اوز ځواک تقویه نه کړو، زموږ توکي قوتونه یې تقویه نه کړو. خامخا دلته به دښمن تقویه کېږي، دښمن به موږ باندې فشار راوړي، دښمن به موږ هم نابودوي، زموږ پولیس به هم نابودوي. تاسو خبره اسئ چې همدا اوس په کندوز کې څومره افغانان تلف شوي دي. ابوالپرون یواز د غزنی ولایت نه زمون نه کته شهیدان د پولیس ننګرهار ته راوړو د افغانستان چې په هر کون کې په هر ولایت کې جګړه وي هلته زمون ننګرهاریان پکې شهیدان کېږي زمون بچیان پکې وژل کېږي د هغوی جسدونه زمون کورو ته راځي مګر په دې فاسد نظام کې په دې موږ ونه توانېدو چې د نظام د ګټو د خوندیتوب دپاره چې دغه ځوانان هره ورځ قرباني ورکوي او د دوی د قربانۍ برخې کښې ورنه استفاده وشي نظام غښتلی شي ورځ تر بلې فساد هم تقویه کېږي توپکمان هم تقویه کېږي نه توپکمان له منځه لاړ نه فاسدین له منځه لاړ او نه غصبګرو مافیا له منځه لاړ په هر حالت کښې د دښمنانو د جګړو قرباني
بله صاحب
فساد کار هم منځي زور هم په منځه
ډېره مننه سلامت اوسئ
عدالت چې له منځه لاړ شي دا غریب غربا او عام خلک له تکلیف او زجر رسېږي
بله ډېره مننه
ملامتیا په حکومت کښې ده په مرکزي اداره کښې ده په ولایتي اداره کښې ده
صحیح
نه شي کولی د خلکو نه د معذرت غواړي حکومت نه د دور تېر شي دوی په حکومت نه شي کولی هره ورځ دوی خلک وژني خلک وژل کېږي نور ولا په بلا په ښارونو کښې د تابوتونو کمبود سره موږ زمونږ خلک مخامخ شوي تابوتونه نه پیدا کېږي دا خو د خدای بندګان دي د دې وطن اولاد دی تر کومه وخته پورې به موږ به وایو چې بزک بزک نه ملجل وکړه لغمان نه رسه نن دا اصلاحات را ځي سبا اصلاحات را ځي نن سیکورټي کمرې لګېږي نن ښدو ته دروازې ته چلېږي نن تورې شیشې چلېږي په همدې تیاره ورځ موږ تباه کېږو څوک د موږ پوښتنه نه کوي دا هغه تشریفاتي او نمایشي خبرې دي که د والي ویان دې کوي یا والي کوي یا رئیس جمهور کوي دا نور ولس د دې نه د زغملو
ډېره مننه سلامت اوسئ صحیح شو اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو مهرباني کوئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت خپرونه او دا خپرونه ننګرهار ته ځانګړې ده مهرباني
مننه ډاکټر منصور مجاب یم د زینه جوړولو مرکز مسؤول ګورئ دغه کوم میلمه چې تاسو دی دا ډېر بااحساسه دی د خبرې زه همېشه اورم اما ګورئ ننګرهاریان هلته ډېر فرصتونه لري د وخت نه باسواده دي د وخت نه اقتصاد دي د وخت نه هلته آموزشي مرکزونه دي د دې تر څنګ یو د یو مهم هېواد سره سرحد لري هلته ګمرک ده د ټولو حالاتو ته په کتلو سره ننګرهار چې همیشه بهار دی د خپلو ننګرهاریانو نقش پکې کم دی د خپله همیشه بهار دی دوی هلته یعنی د همیشه بهار د پاتې کېدلو دایمیتوب لپاره کوم هڅې کوششونه هغه څه چې لازم دي هغه دوی نه دي کړي په دې معنا چې پارلمان کښې دوی دغسې کسان انتخابوي هغه په دولت باندې صحیح فشار نه شي راوړلی یعنی هر بار دوی په وعدو باندې غولېږي او هغه وکیلانو ته چکچکې کوي او یو نوه وکیلان انتخاب کړي دي چې د نورو ملتونو اقوامو ته توهین کوي د دې تر عنوان لاندې چې موږ ملي خلک یو یوه خبره بله خبره دا ده چې واقعا د یوې ساحې امنیت په خلکو پورې اړه لري مثالونه زیات دي زه به مقایسوي بحث نه کړم چې بیا خلک قومي خبره ونه کړي او دا خبره ګورئ دوی ته زراعت هغه په سنتي ډول باندې دی یعنی تر اوسه د قطرهیي سیستم څخه استفاده نه ده شوې نورې دغه سیستم چې دی دا ډېر سنتي دی او د دې ژوند چې دی هماغه قبیلوي شکل باندې دی نو دغه ټولو ته په قتلو سره ما یو کتاب نوشته کړی دی د ښاري کلتور دی په هغې کښې ما د ننګرهار خلکو ته کندهار خلکو ته تمبلنامه ورکړې ده دې په عنوان باندې چې ځکه دوی تر اوسه غوماشې وژني یعنی دوی د پشهخانې څخه استفاده نه کوي او د دې تر څنګ نور ډېر هغه مشکلات دي چې دوی خپله ننګرهاریانو د خپل ځان لپاره ایجاد کړي دي نو پوښتنه مې دغه ده چې دغه فرصتونه څنګه هماهنګ کولی شي تر څو د ننګرهاریانو په ژوند کې ښه بدلون راشي یعنی دوی په دولت دغسې فشار راوړي چې دولت مجبور کړلی شي دوی ته په داعش باندې فشار راوړي یا پاکستان دغسې مجبور کړلی شي ګورئ تاسو وینئ په ځینو ځایونو کښې چې خلکو سره ظلم کېږي هغه راپاتېږي د دولت سره صحیح سا کوي نو موږ دغسې په خبرو باندې کنفرانسونو باندې په وکیلانو باندې شاید نتیجه ورنه کړي او دوی ته
ډېره مننه ډاکټر صاحب
دوی بیا ولولي او دوی پوه شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب مجاب یو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تا او زمری صاحب تا او خوګیانی صاحب تا او احترامات او سلامونه او د جلبات شیخ مصری خارګور نن درته مخاطب یم همراز بنوا یم
مې مهرباني کوئ بنوا صاحب
دا د افغانستان په مسلمان باندې الله تعالی رحم وکړي دا مانز وژنې او چاودنې او داسې نخوار وخت دي خو زه د هغه په باره کښې پوښتنه کول غواړم دغه د بیا رغونې په باره کښې دا حکومت همیشه یو بهانه کوي چې پلان کې ځای کې والا امن خراب ده او موږ دا سړک نشو جوړولای یا مکتب نشو جوړولای یا کلینیک مشکل لرو. دغه د شیخ مصری خو رسمي خارګوټه ده، څه مشکل هم پکې نشته. کله چې بوخت کې تقریبا 12000 نمرې توزیع شوي دي، نه پکې د بس سیستم شته او نه پکې د سړک بېخي دومره خراب دی. تاسو باور وکړئ چې یو مریض لاغج نړولې تر خاره پورې بالکل ختمي او تقریبا 12 کیلومتره لاره ده. اتیا کلدار دي کراخي دغه موټروانان د غریبانو او د عوامو لپاره بېخي زیات دغه د مشال موږ راوړي ولایتی شورا ته لاړو او هغوی راته رضوانه وکړه او والي چېرته ورغلو هغه دا رضوانه وکړه خو ژمنه هېڅ نه پوره کېږي او نه د دغه سړک باره کې نه کار شروع شوی د برق باره کې پختانه وسیلې دغه باره کې څه پروګرام لري که نه لري.
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زملا جمعه ګل د کندهار څخه پښتنه لرم د ننګرهار پر برادر د ټول یعنی د ټول دولت پر برابر
بله
سلامونه و تاسو ټول کار کول او اوریدونکو ته وایم
خوشاله اوسئ سلامت اوسئ مهرباني.
زه د حکومت څخه دا خواهش لرم چې فقط و ملت دې دوه مخه خبره نه کوي. دا حکومت دا ملت ټول ان شاء الله په زور د خدای ننګرهار دی که هر ځای دی پخپل له سره جوړ شي پخپل له سره یو شي ولکه بیا یا طالب ویني یا د یش ویني. زما نظر دغه دی زه هیله د حکومت څخه کوم چې ملت دې دوه مخه خبره نه کوي.
صحیح ډیره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اکنو له سوالین عبدالرشید خبرې کوم.
مهرباني کوئ عبدالرشید صاحب.
د والی صاحب وایم نه مدا غوښتنه ده چې روزانه تاسو سره نږدې د یک مرکزونه او دغه د پاردانو کې په لالپوره کې د دوو کې دغه عملیات مخه وکړي. دا خو نږدې سړک په غاړه باندې دي او بل زمونږ اچین ولسوالي دغه نه ډېر لري بادر نه.
بله صاحب. او
دا ولسوالي د غرابره کې دا ولسوالي ډېر لري سرغت نه دا دانه مقاومت نشي کړای چې راشي.
درست. اوس ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ د عملیاتو په نتیجه کې وضعیت بهتره شوی دی؟ داعش ځپل شوی دی او که نه؟
داعش روزانه ځپل شوی دی خو امریکایان ورشي یوه ورځ مقاومت وکړه د غریبانو کورونه وران کړه بېرته واپس راشي هغه ځای نه ټینګی ښه او سرغټ ډېر زیات لري. دا ولسوالۍ نه تقریبا 15 کیلومتره مزل دی. دا ولسوالۍ موږ ته لږ رابرې کړه او بل خو بیان صاحب تازه هم چردانه عملیات وکړه د تراچه په نن لاندې دغه متیکا کې کورونه یې ځای بځای نه دغه عملیات وکړه.
صحیح مننه. خوشاله اوسئ. یو اوریدونکی بل مخلو بیا به میلمنو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. خیر دوی خبری ونه کړې. ښه صاحب لومړی خوږیاڼی صاحب تاسې مهرباني وکړئ د ډاکټر مچاب له پوښتنې به تیر شئ ځکه چې هغه ته به ښاغلی زمری ځواب ووایي چې آیا دا مناسبه لاره ده چې د په دولت باندې فشار راوړل شي او ګوندې امنیت ټینګ کړي او که نه. خو د نورو اورېدونکو مثلا د بینوا پوښتنې ته که ځواب ووایست چې له شیخ مصري ښارګوټې یې ټلیفون کړی و.
مننه. زه غواړم چې په څو موضوعاتو باندې نور هم وضاحت ورکړم. د کمرو موضوع یادونه وشول. زموږ په نظر شاید چې ولسونه هم راسره موافق واوسیږي. دا خپل یو تدابیر دی او د امنیت په برخه کې د کمرو نصبول په ښار کې حداقل د جنایي قضیو په مخنیوي کې همکاري کولی شي. دوهم د ملي اردو کوم منصوبین چې په دروازو کې ګمارل شوي د خلکو اړتیا اوس د اوسني وضعیت اړتیا هم دا ده چې دوی د پولیس سره همکاري وکړي او ځکه ملي اردو زموږ مشره قوه ده. ولې ملي اردو د پلټنو لپاره نه دي ګمارل شوي؟ په دروازو کې د پولیسو د حمایې په خاطر ګمارل شوي دي. د فساد کچه اوس د پخوا پرتله ډېره کمه شوې ده. خایز مری صاحب خپله دې سره موافق اوسېږي چې اوس مهال د ننګرهار د اداري اصلاحاتو په اداره کې همداراز د ننګرهار ګمرک په اداره کې او په ځینو نورو ادارو کې د فساد کچه د پخوا پرتله څومره کمه شوې ده. همداراز د جلال آباد ښاروالۍ په اداره کې څومره مسؤلینو یا څومره سیمه ایزو مخابرو او هغه کسان چې هغوی فساد کې ښکېل وو هغوی ته ترې امکانات ورکول کېدل مګر مخې نیول شوي ده. زه په ډاډه سره ویلی شم چې اوس هغه بودیجه چې د ورځې به 6,00,000 $ ځینو خاص کړیو حلقو ته د ننګرهار د بیلابیلو ادارو څخه ورکول کېدل د فساد په نوم به راټولېدي دا پیسې. الحمدلله د دې مخه نیول شوې. ولې موږ نو وی چې لا د فساد کچه ختمه شوې ده. موږ په دې ادارو کې لا هم د فساد اړوند ستونزې لرو، خو هڅه روانه ده او دا لړۍ به دوام کوي. د برېښنا موضوع دوست چې ادونه وکړله، د جلال آباد ښار د برېښنا ستونزې د حل په موخه ژمنتیا همداده د ادارې چې د همیشه بهار کوم سټېشن سب سټېشن چې ودي تخنیکي ستونزې پیدا کړې دي. په نهه اته ورځو کې به دغه ستونزه حل شي او د جلال آباد ښار د برېښنا وضعیت به اوس چې کوم ډول دی له ستونزو ډک دی، دا به انشاءالله حل شي. ولې بیا هم دا تخنیکي ستونزې دي، وخت نا وخت کله ستونزه پیدا کېږي، په مطمئن ډول ژمنتیا د دې موضوع نشي کېدی. بل ډول د لالپور یو هزار نه اوسې څخه یادونه وکړه، دا چین نیزان کړی و. موږ به دا موضوع له خپلو مشرانو سره شریکه کړو، لکه څنګه چې دوی د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې ته خزان کړی وو او ډاډ یې ورکړ چې هلته وزایش نشته دی. زموږ ډاډ دا دی چې په اچین ولسوالۍ کې ځانګړی بیز هم هلته د جوړېدو چارې تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي، او هلته به امنیتي ځواکونه ګمارل شوي هم دي او نور به هم ګمارل کېږي. هغه سیمې چې د تاریخ په اوږدو کې نه وي ساتل شوي په اچین ولسوالۍ کې به ساتل کېږي.
سلامت اوسې. مننه ښاغلی زمری. یوه مسله چې ډاکټر مجاب مطرح کړه هغه دا ده چې صرف په حکومت پورې هم اړه نه لري، چې وایي خلک چې په خپله ځان بدل نه کړي نو مشکل نه حل کېږي. دی وایي چې په ننګرهار کې هر څه په سنتي او عنعنوي ډول دي، او خلکو سره له دې چې د جلال آباد ښار ډېر پراخ شوی دی، لوی ښار دی، لیکن ښاري کلچر پکې دود شوی نه دی او تغییر یې په ځان کې نه دی راوستی. یو خو دا موضوع ده. بل دا ده چې فکر کوي چې که په دولت باندې خلک فشار راوړي نو امنیتي وضعیت به بهتره شي. زمری صاحب، زما صاحب لکه چې بیا په ټلیفون کې مشکل لري، زما خبرې نه اوري. زمری صاحب ټلیفون مو وصل دی خو نه پیګم چې ولې خبرې نه کوي. خیر، دوباره به ورشونه ټلیفون یې وصل دی، خبرې وکړي. زمری صاحب، زمری صاحب لکه چې له بل چا سره بوخت شوی یاست په خبرو. خیر، پرحال مننه. خو ګڼه صاحب، تاسو په دې برخه کې که نظر څرګند کړئ چې په ننګرهار کې د جلال آباد د ښار په برخه کې که وویست دا ښاري کلچر خو په خپل ځای پرېږدی، د ښار ډېر لوی شوی دی، خلک وایي چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته ده، او بې نمبر پلیټه موټر پکې ګرځي، بې نمبر پلیټه رکشاوې پکې ګرځي. دا هم وایي د دې سبب شوي، سبب کیږي چې ناامني زیاته شي. او له بلې خوا د دې پاکستاني روپیو په برخه کې څو کسو د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې لیکلي دي چې ولې په جلال آباد کې قاطع مخنیوی نه کیږي چې د افغانیو په ځای پاکستاني روپۍ چلی شي. مهرباني وکړئ.
مننه. زه یو ځلی بیا هم د خپلو پلانونو څخه خبرې کوم، ځکه هر څه په یو ورځ تحول کېږي نه. په ننګرهار کې تقریبا د لس یوولس کالو په موده کې دومره ستونزې زېږېدلي دي چې د هغې حل کول په لږه موده کې ستونزمن دي. کله چې جلال آباد جمهور رئیس ننګرهار ته سفر درلود، دوه مهم موضوعات ته اشاره وشوه. یو هم سیاسي او د ملکي ادارو او حتی د نظامي ادارو له ننګرهار جلال آباد ښار څخه ویستل دي بهر ته، چې په جلال آباد ښار کې موږ اوس هم ملکي ادارې لرو، هم سیاسي ادارې قونسلګرۍ لرو دلته، او د دې تر څنګ موږ نظامي ادارې لکه مابس امنیه قوماندانۍ د ملي امنیت ریاست دا هم لرو. د جمهور رئیس سپارښتنه او امر هم دا و چې موږ زر تر زره د اداري کمپلیکس لپاره یو پراخه ساحه چې هلته د زموږ ټول اړخونه ځای شي، هم سیاسي ادارې سره اوسېږي، هم امنیتي ادارې سره اوسېږي، او هم رسندوی ادارې زموږ سره په یو سیمه کې اوسېږي، او هم ملکي ادارې اوسېږي. موږ ځای په نښه کړو، او د جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د دې کمپلیکس لپاره به د افغانستان د خپل د حکومت د بودیجې څخه بودیجه ورکوي او ضرب کار شروع کوي. دوهم سپارښتنه د جمهور رئیس د جلال آباد ښار د پراختیا په خاطر د نوي جلال آباد ښار چې ځینی چارې تر سره شوې دي. د روي جلال آباد ښار د زر تر زره پرانستې موضوع وه چې دا به هم اړوند ادارو ته زموږ سپارښتنه شوې ده. ناستې شوې دي نګرار والي په مشرۍ باندې، عملا په دې باندې کار روان، تر څو موږ زر تر زره وروستۍ نتیجې ته ورسېږو او وروستي معلومات او هغه پروپوزل وروستی چې دی زموږ د جمهور رئیس سره شریک کړو، تر څو عملي اقدامات په دې برخه کې هم ترسره شي.
درست. او د پاکستاني روپی په اړه مو څه ونویل؟ غلام سرور نبی زوی او حبیب نور دا پوښتنه کړې ده او ویلې دي چې ولې مخه نه نیول کیږي.
عموما حقي خبره لومړی دا ده چې موږ خپله نګرهار والی او رهبری هغه ډول چې په امنیتي برخه کې مصروفه ده، نور برخو ته تر اوسه پورې په جدي ډول لا پاملرنه زیاته نشته دی. ولې زموږ د ادارې نور مسؤولین چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته سپارښتنه هم شوې ده تر څو په دې برخه کې اقدامات وکړي. ولې دا یو اساسي ستونزه ده چې زموږ د سوداګرو لارې چارې ټولې د پاکستان سره دي او د هغې نه توکي رالېږدوي، یا همدارنګه د ډالرو په واسطه باندې دوی توکي اخلي او دوی د کلدارو چې ارزانه ده په ننګرهار کې، په دې سره خلک پلور او پیر کوي. د دې موضوع لپاره تجویز کار روان دی تر څو په اساسي ډول په جلال آباد ښار کې د افغانیو چلند دود شي او د کلدارو مخنیوی وشي. خوشبختانه په وروستیو کې د کلدارو پر نسبت د افغانیو نرخ لوړ شوی و، نو په همدې سره هم کلداري سپکې شوې دي ډېرې زیاتې، او زیاتو خلکو د افغانیو چلند ته مخه کړې ده. ځکه هغه توکي چې په کلدارو پخوا په لس روپۍ اوس په 1500 باندې پلورل کېږي، نو همدا لامل شو چې خلک خپله په افغانیو باندې چې زموږ خپل اثار دي په دې باندې توکي رانیسي. خو دا موضوع یو وخت ته اړتیا لري چې په تاسو ډول پرې کار وشي تر څو سوداګر، پانګوال او زموږ هغه سرچینې چې هلته په لوړه کچه د افغانیو کلدارو راکړه ورته کېږي له هغه ځایه زموږ ستونزه حل شي، نو په ټیټ لیول کې انشاءالله بیا اسانه دغه به حل کېږي.
بله، سلامت اوسې. هیله ده چې اوس ښاغلی زمری زما اواز واوري. زمری صاحب څنګه اوس خبرې اوري؟ بله صاحب، ستاسو په نظر د دې لپاره چې افغانۍ رواج شي ستاسو په ولایت کې، نو څه باید وشي؟ فکر نه کوئ که چېرته حکومت هغه خلک چې غیر له افغانیو په نورو اثارو باندې راکړه ورکړه کوي جریمه کړي، پولیس یې ونیسي یا یې پیسې ورزد کړي؟ دا به اسانه لاره نه وي که یو څو کسه جریمه شي او پیسې یې ضبط شي، ټوله به افغانیو ته مخه کړي که څنګه؟
ګوره ما مخکې چې ویل دلته هر کار چې کېږي په یو قوي ارادې سره کېږي. ښه، د افغاني رایجول دا د ټولو افغانانو غوښتنه هم دی، او دا افغاني زموږ ملي هویت دی. دې ته باید موږ درناوی وکړو، خوراک ورکړل چې موږ باید د افغاني نه استفاده وکړو. خو دا کمزور په فساد ته کړ حکومت چې ګورو څنګ څنګه کېږي، دا خو هغه لوی لوی برنامې دي چې د دې په کلدارو په چلېدو سره پاکستانیان ته ګټه رسېږي، دوی کرنسي پرې تخلیقېږي، د دوی پیسې اوس ځینې چې افغاني په چلند کې اوسي په افغانستان په هغه سیمو کې چې موږ د پاکستان د ډیورنډ کرښې سره سرحد لرو هلته کلدارې چلېږي، تاجکستان دې مناطقو کې ډالر چلېږي، نیمروز هرات دې مناطقو کې تومان چلېږي. دا ټول د بدبختۍ خبرې دي. د کلدار د لمنځلو لپاره که قوي اراده وي دا په جریمو باندې نه کېږي، ډېر وختونه جریمې هم اوسي خو نتیجه نه ورکوي. دولت دومره ضعیفه چې د دښمن په اختار باندې د یوې ورځ لپاره مکاتب بندوي، او د پانتون دروازې د شاګردانو په مختلف نو دوی د افغانۍ د چلولو او د کلدار د بندولو لپاره به دا امکانات یا دوی دا اراده لري هېڅ نه لري. دا خو هغه نمایشي خبرې دي چې اوږدمهاله پروژې دي، لکه شهید سردار محمد داود خان دې خدای وبخښي 30 کاله مخکې به د سلما بند جوړ شوی وی. خو خوشبختانه چې د ډاکټر اشرف غنی په وخت کې دا د سلما د برېښنا بند تکمیل شو، اوس فعالیت وکړو. دا ویان چې دا خبرې کوي چې دا 30 کاله بعد کېږي، نن ورځ د پارلمان تامین پکار دی، د نوي خارو د زور خارو سټیټ او ډیزاین رئیس جمهور ته تاسو دا غنمایشي خبرې دا موږ نه کړو. نن یوازې نه شه ته ضرورت دی چې امنیت د امنیت نه وروسته معرف او روغتیا ته به ترجیح ورکړ شي. کوم مو چې جلال آباد د نوي خار جوړی کې امنیت تامینېږي، تاسو چې دلته په جلال آباد خار کې امنیت نشي نیولې، د پچیراګامو د چینو د کوټو او په تیر کې د شهزادو د خلکو د اسارت د خلکو مسالې
لیکن زمری صاحب همدغه وضعیت چې تاسو ورته اشاره کوئ په ټول افغانستان کې وضعیت هم داسې دی، یعنی ناامني خو صرف په ننګرهار کې نه ده، په ټولو ولایتونو کې ناامني.
ننګرهار د افغانستان یو ولایت دی. ننګرهار دغه ولایت له جملې څخه دی. ما د خبرو په جریان کې تاسو ته وویل چې هغه وخت د جهادیانو په وخت د استاد رباني په وخت کې یو سړی به پالي استاد چې د دفتر کې به خپل ځوړند و. په هغه وخت کې د ننګرهار د سولې دامن کور پاتې شوی دی. اوس چې د لا پسې امنیت موږ د تباهي خواته روان یو، موږ د نابودۍ خواته روان یو.
کېدای شي په هغه وخت کې کېدای شي د هغو کسانو چې په نامنۍ کې لاس لري د هغوی د غوښتنې مطابق اداره وه په ننګرهار کې. شاید
ګوره ساروان صاحب، دا کله چې دا والي صاحب نوی راتلو او د دې معرفت کې زه د دې د معرفت په غونډه کې زه خپله وم، د ما صاحب جمله ویلی وه، هغه د والي صاحب یې اوري که نه دا ویان خو یې اوري. ما ویلی وه چې دلته هر والي راشي چې مدیریت ناکام شي دی وایي دلته پنځه کوره دی. ما لکه دا پنځه کوره ستاسو په عمراتو کې مداخله کوي، ولس باندې دا وکړو چې ولس مخه ونیسي، او که تاسو خپل ناکامي په دې پنځه کوره اچوي نو دا طبعي ګوښه من نه وځي، دی ولس نه وځي، فشار په موږ راځي، وژل کېږو موږ، نام نه کېږو موږ، بې عدالتي په موږ تدبیر کېږي. یوازې دې چې عدالت تدبیر شي، بې عدالتي په موږ تدبیر کېږي.
زمری صاحب د دې لپاره چې وخت صرف یوه دقیقه نور پاتې دی، د ډاکټر مجاب پوښتنې ته جوابونه ویل شو، ستاسو په نظر دی وایي چې د ننګرهار خلکو هم له فرصتونو ښه استفاده نه ده کړې، څه وایي دوی ته؟
ننګرهار خلک ګوره، ماته یو ساتمه خطاب وویل چې ابل پرون د کندوز دوبخه د غزنی نه د خوګیانو د ولسوالۍ کې چې خود کړی نه ه جسدونه او جنازې او شهیدان موږ ته ننګرهار ته راوړل. د ننګرهار ولسونه، د ننګرهار خلک د نظام په تقویه کولو کې رغنده ګامونه ایښی دی، په ټاکنو کې برخه اخلي، خپل بچیان، خپل اولادونه، خپل ځوانان، خپل هغه قوت او انرژي چې په کور کې لري هغه اردو ته لیږي، ته لیږي، دا نظام پرې تقویه شي. داسې دوی په فساد ته کړل دي، د خدای په غضب دوی ته کړل دي، دوی ته بیا ناکامي خوپاتوي. ولس خپل ایمانداري نه هم ښودلی، د دهات په وخت کې هم ښودلی، د انګرېزانو په وخت کې هم ښودلی. داسې ځان ته مدیریت دی نو دا خو بیا ولس ته خپل نه دی واوروله. دلته یو څوک والي دی، که دا ولس والي دی، دلته یو څوک قومندان دی، که دا ولس قومندان دی، دوی مسؤلیت لري چې د ولس د امنیت د تامین دپاره، د
نظم
د عدالت د تامین دپاره، د عدالتۍ د ورکولو دپاره
ډېر زیاته مننه. کور ودان د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ښاغلی ذبیح‌الله اسمرای، او دغه راز د ننګرهار د والي ویاند ښاغلی عطاالله خوګیاڼی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. خوګیاڼی صاحب، تاسې کومه بله جمله لري، لنډې خبرې لري، مهرباني.
مننه. زه غواړم چې زمری صاحب ته واضح کړم چې د ننګرهار ګڼ شمېر ولسوالۍ د هیواد د نورو ډیرو ولایتونو د ولسوالیو څخه اوس امن دي. دوی کولی شي کوټ، پچراګام، بټي کوټ، کوټ، اچین او هسکه مین او د نورو ولسوالیو د مثال په توګه یادی کی. دوهم موضوع زما دا ده چې راځي مسؤلیتونه درکو، چې زموږ کمپاینی خبرې ونه کو په داسې حالاتو کې چې اوس د کمپاین شپې ورځې دي، کمپاینی ټول نظام په فساد کې، خو ته هم د نظام یوه برخه یې. مسؤلیت وګورو چې ما د ویان په توګه څومره مسؤلیت ادا کړی، بل د وکیل په توګه، بل د یو افغان په توګه، د یو نګرهاري په توګه، که چیرې موږ ټول په خپلو برخو کې په رښتینی ډول مسؤلیت ادا کړو، کومې ستونزې چې لرو انشاءالله ټولې ستونزې به راپکېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو چې ښاغلی زمری تمم ورکړی وای چې دوی هم نظر څرګند کړی و. په هر حال له تاسو اورېدونکو هم ډېر زیات منندوی چې خپرونه مو واورېدله او ټلیفونونه مو راوکړل.
نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس اپنے دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمرا نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس شینو ځان باندې ہے بتراولم تینره پښون شې دو زان باند ہے بدراول چینرے پشم شینو زان باند ہے بدراول اے مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپ لی دورا باند دا سیلو بکی گیچ بس دارا تیات دیچ سنگا اوپت دے پریخوما خبر بس تپلی دورا باندھ داس لو بکی گیچ بس نوخی شیدازلم دا سلوی گیچ بس